امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم روجور او خوشاله اوسی د دې د امریکا غږ آشنا رادیو دوهمه ماښامنۍ پښتو خبرونه پیل شوه. په دې خبرونه کې به د خبرونو لنډیز واوري.
د افغانستان د سولې عالی شورا ویلي دي چې په روانه هفته کې د سولې په هکله څلور اړخیزه غونډه کیږي. د ایران ستر روحاني مشر آیت الله علي خامنئي وایي چې د واشنگټن سره مذاکرې به ښکاره غلطي وي او نن لسګونو زرو خلکو په بغداد کې د حکومت ضد مظاهرې کړي دي.
درنو اوریدونکو، د خبرونو څخه وروسته په راپورټونو کې لرو چې د سولې د عالي شورا چارواکي وایي د طالبانو سره د مخامخ خبرو د کېدو لپاره په ټولو لارو چارو کې کار کوي.
په دې اونۍ کې څلور اړخیزه ناسته د افغانستان، سعودي عربستان، عربي متحده اماراتو او د امریکا متحده ایالاتو ترمنځ جوړیږي.
جمهوری ریاست په دې غور کوي چې د لوی اختر په ورځو کې یو ځل بیا د طالبانو سره اوربند وکړي.
آتش بسی د قربان
د دې امکان شته چې د اختر په ورځو کې اوربند اعلان شي، خو کله چې په اړه پریکړه وشي جزئیات به در سره شریک کړو.
د دې او نورو مطالبو ترڅنګ په پاکستان کې د پارلماني او صوبایي انتخاباتو په اړه یو مفصل رپورت هم لرو. خو اوس به د دې ساعت خبرونه زیبا خادم تاسو وایي.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، د افغانستان د سولې عالی شورا وایي چې د وسلوالو طالبانو سره د سولې مخامخ خبرو د هڅو د پیلولو په لړ کې به د افغانستان، سعودي عربستان، عربي متحده اماراتو او د امریکا د متحده ایالاتو د چارواکو ترمنځ په روانه هفته کې څلور اړخیزه غونډه وشي. د سولې عالی شورا د دارالانشا رئیس محمد اکرم خپلواک د شنبې په ورځ د دینی عالمانو د سرتاسري شورا د رئیس مولوي قیام الدین کشاف سره یوځای خبری کانفرنس کې وویل چې هڅه کوي د ډیپلوماتیکو لارو د هغو هیوادونو سره د سولې په مسله باندې بحثونه وکړي چې په افغانستان کې په سوله کې رول لوبولی شي. ښاغلي اکرم خپلواک وویل چې په دې اونۍ کې افغانستان، سعودي عربستان، عربي متحده امارات او د امریکا متحده ایالات څلور اړخیزه غونډه جوړیږي او د بارانیو چارو وزارت او حکومت په ګډه کار کوي چې ټول هغه شرطونه او تضمینونه برابر کاندي چې طالبان یې وړاندې کوي او د مستقیمو مذاکراتو دپاره ورته اړتیا ده. ښاغلي خپلواک د طالبانو سره د مخامخ مذاکرو دپاره د هر ډول امکاناتو د کار اخیستو خبره کړې ده. د غزنی د ولایت سیمه ایز چارواکي وایي چې دغه ولایت د رشیدان د ولسوالۍ د امنیت قومندانۍ سرپرست بیګاش په د طالبانو په برید کې وژل شوی دی. د غزنی د والی نطاق محمد عارف نوري د امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل چې بیګا د دولت وسلوالو مخالفینو د غزنی د ولایت په 500 سیمو کې بریدونه وکړل چې په نتیجه کې د رشیدان د ولسوالۍ د امنیت د قومندانۍ سرپرست په ګډون څلور عسكر وژل شوی دي. د ښاغلي نوري په وینا په دغه برید کې شپږ عسكر ټپي شوي هم دي، خو ښاغلي نوري ادعا کړې ده چې د بیګانۍ شپې په بریدونو کې شل وسلوال طالبان وژل شوي او لس نور ټپي شوي دي. د ملي اسلامي جنبش ګوند وایي وطن ته د جمهور رئیس د اول معاون جنرال عبدالرشید دوستم د بیرته ستنېدو دپاره تیاری نیول شوی دی. دوستم به سبا د یکشنبې په ورځ ماسپښین څلور بجې وطن ته ورسیږي. د ستنېدو سره سم به راسن خپل دفتر ته ولاړ شي او هغو خلکو سره به وګوري چې غواړي ستړي مشي ته ورشي. د ملي جنبش د ګوند د رئیس معاون مولوي قرلق د امریکا غږ ته ویلي دي چې د هغه د بیرته ستنېدو دپاره هیڅ ډول شرایط نه دي ښودل شوي. یوه بین المللي مؤسسه چې د ژورنالیستانو د حقوقو دفاع کوي په پا پاکستان کې د پارلماني انتخاباتو نه مخکې هغه شرایط مطرح کړي دي چې مطبوعات به ورسره مخ وي. د ژورنالیستانو د حفاظت کمیټه چې مرکزی دفتر په نیویارک کې دی په تازه راپورټ کې چې نن خپور کړی دی ویلي دي هغو ژورنالیستانو چې په حکومتي یا په پوځي مقاماتو انتقاد کړی دی تښتول شوي دي او یا ورباندې حمله شوې ده. د ایران ستر روحاني مشر آیت الله علي خامنئي وایي څرنګه چې واشنگټن د اعتبار وړ نه دی نو دا به ښکاره غلطي وي چې مذاکرې ورسره وشي. خامنئي د خارجه وزارت د مامورینو سره په غونډه کې نن وویل چې د امریکایانو سره په خبرو او حتی د هغوی په امضاګانو باندې باور نشي کېدلی نو د واشنگټن سره مذاکرې به څرګنده غلطي وي. دا خبره د خامنئي په خپل رسمي ویب پاڼه کې لیکل شوې ده. د سیمه او نړۍ خبرونه د امریکا غک آشنا رادیو د واشنگتن د استدیو نخبریږي. د سوریې پاوز او متحدینو یې په جنوب لویدیځ کې د ګولان د غونډیو د سرحد خواته چې اسرائیلو اشغال کړی ده پرمختګ کړی دی. د سوریې پاوز چې روسیه ورسره هوایي مرسته کوي د تیرې میاشتې د تعرضي حملې نه وروسته د کوینترا د ایالت څنډې ته ځان رسولی دی. تیره میاشت د سوریې پاوز د درعا په ایالت کې د یاغیانو د نفوذ لمنه ټوله کړه. واشنگتن، اردن او د خلیج هیوادونو یې ملاتړ وکړ. د ایران نیمه رسمي خبری آژانس تسنیم وایي وسلوالو نن د شنبې په ورځ د عراق په سرحد کې د ایران د انقلاب د ساتونکو په پوستې باندې حمله کړې ده. لس تنه یې وژلي دي. دا د عراق په سرحدي سیمه کې چې کوردي مخالف وسلوال ګروپونه پکې فعالیت کوي تازه وژونکې پیښه ده چې خبرې ورکړ شوې. دغه خبری آژانس هم دغه راز د ایران د انقلاب د ساتونکو د بیان له قراره ویلي دي چې په دې جګړه کې چې د وسلو ډیپو پکې والوزول شوه څو تنه تروریستان هم وژل شوي دي. نن د شنبې په ورځ په لسګونو زرو خلکو د عراق په پایتخت بغداد کې د حکومت په ضد احتجاجي مظاهره وکړه. هغوی د بهترو بنیادي خدماتو او کار روزګار غوښتنه کوله. د خبریالې ایزابیلا د راپورټ خلاصه سی سلیمان شال لولي.
په زرګونو خلک چې د کار او روزګار شعارونه ورکول سهار وختي د بغداد د تحریر په میدان کې راټول شوي وو. کوشش وکړ هغه خاردار یا اغزن مزه وشکي چې د یو پله په سر لګول شوی او خلک نه پرېږدي چې ځانونه ګرین زون یا زرغونې ناحیې ته ورسوي. په دغه سیمه کې حکومتي دفترونه، د پارلمان ودانۍ، د صدر اعظم دفتر، کور او خارجي سفارتونه پراته دي. پولیسو او عسکرې لاره بنده کړه، اوښکې بهونکي ګاز استعمال کړ او ځینې کسان یې ونیول. دا د قحطان عدنان په نوم د یوه مظاهره چې غږ دی چې وایي د بغداد خلک هم د بصرې او عمارې د ولسونو په شان راپاڅېدلي دي د خپلو حقوقونه دفاع کوي. موږ د اوبو او برېښنا په شمول بنیادي خدمات غواړو. تاسو د بغداد حال ګورئ. په نجف او کربلا کې هم په زرهاو خلک سړکونو ته راوتلي او دا شعارونه ورکول چې د حکومت مشران او سیاستمداران غله او داړه ماران دي. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
د نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استدیو خبريږي. حماس نن د شنبې په ورځ ویل چې د پرونی نښتې نه وروسته چې د سرحد په غاړه کې یو اسرائیلي عسکر او څلور فلسطینیان پکې وژل شول، نن د غزې په تړانګه کې د اسرائیلو سره په اوربند موافقه کړې ده. د اسرائیلو پوځ د اوربند په راپور تبصره نه ده کړې. ډېر کم پیښېږي چې د اسرائیلو حکومت او پوځ ووایي چې د حماس سره یې اوربند کړی، خو د پوځ نطاقې ویلي دي چې غزې ته څېرمه سیمو کې د ولسي خلکو ژوند باید بیرته عادي شي. د قانون د متخصصینو د رپورټ له قراره په برما کې د روهینګیا په اقلیت ټولنې په حمله کې چې د دې ټولنې سلګونه زره خلک د ملک نه تېښتې ته مجبور کړی شول، د ماشومانو د بشري حقوقو دپاره د ملګرو ملتونو د کنوانسیون سرغړونې رپورټ ورکړ شوی دی. د سباندې 1,00,000 روهینګیایي مسلمانانو قریب نیمایي ماشومان دي. دوی د تیر کال د اګست په میاشت کې میانمار نه چې اکثریت خلک د بودایي مذهب پیروان دي، د پوځ د حملو له امله ګاونډي ملک بنګلاديش ته تښتېدلي دي. ملګرو ملتونو د میانمار پوځي عملیات د بشري حقوقو د کنوانسیون د منشور په اساس د یو قوم د نوغې د ایستلو مثال بللی دی، خو میانمار دا تورونه رد کړي دي. او د ایریتریا او ایتوپیا د دغو پخوانیو دښمنانو د موافقې نه وروسته د ایریتریا حکومت نن د شنبې په ورځ وویل چې ایریتریا په 20 کلونو کې په لومړي ځل د خپل ګاونډي ملک ایتوپیا دپاره سفیر ټاکلی دی. زیبا خادم د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو څخه اوریدل. د سولې د عالي شورا چارواکي وایي د طالبانو سره د مخامخ خبرو د کېدو لپاره په ټولو لارو چارو کار کوي. دا رپورټ په لږ وروسته واوري، خو اوس پراسو د دې خپرونې لومړی رپورټ ته چې جمهوري ریاست وایي د افغانستان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د کوچني اختر د اوربند د ټینګېدو وروسته داسې نښه نښانې شته چې طالبان به بیا د لوی اختر په ورځو کې اوربند ټینګېدو ته غاړه کښېږدي او دواړه غاړې به په اوربند سره سلاسي. په دې باره کې زموږ خبریال اکرام شینواری له کابله رپورټ چلیږلی.
محمد هارون چخانسوري چې نن د شنبه پورزي په کابل کې خبري کانفرنس وینا کوله لوی اکثر پورزو کې د وسلوالو طالبان سره د اوربند احتمال رد نه کړ او ویل چې کېدی شي چې وسلوال طالبان هم په لوی اکثر کې اوربند ته غاړه کړي
آتش بس د قربان
په لوی اکثر کې اوربند د دې لپاره چې اوربند د افغانستان د خلکو غوښتنه ده د علماو غوښتنه ده د کوچني اکثر اوربند یو بریالي تجربه وه او خو اوربند دوړو خو کې د اوربند ټینګېدو لپاره بیا کتنې ته تمایلات شته د دې امکان شته چې د اکثر پورزو کې اوربند اعلان شي خو کله چې په اړې پریکړه وشي جزئیات به در سره شریک کړو
مشارکونه
د زمري په یو دیشتما د لوی اکثر د برکېدو اټکل کیږي افغان حکومت د روژې د میاشتې د ویشتمې ورځې څخه د کوچني اکثر وروسته د لس ورځو لپاره د وسلوالو طالبان سره یو اړخیز اوربند اعلان کړی و چې وسلوالو طالبانو بیا یوازې د اکثر په درې ورځو کې د افغان حکومت سره اوربند ته غاړه ایښې وه د افغانستان د جمهوري ریاست ویاند د وسلوالو طالبان سره د تیر اوربند اعلان د جمهور رئیس محمد اشرف غني نوښت ګڼي او وایي چې ښاغلی غني د اوربند د ټینګېدو په اړه د بهرنیانو او په افغانستان کې د مشتو بهرنیو ځواکونو د قمندانانو سره د سلا مشورو پر ځای د افغان ولس سره مشورې کوي او د هغوی د مشورو او غوښتنو له مخې په کوچني اکثر کې اوربند اعلان کړی و
وخت کې حکومت افغانستان تصمیم ګیره کړه آتش
کله چې د افغانستان حکومت پریکړه وکړه چې اوربند اعلان کړي موږ د خپلو نړیوالو همکارانو سره مشوره او یا هم اجازه ته اړتیا نه لرو د خپلو افغانانو سره د ټولنې د بیلابیلو قشرونو سره سلا مشورو ته او هم زموږ دینی عالمانو فرمایشو او هغه څه وشول د اوربند وخت د افغان حکومت او شخصا جمهور رئیس نه وختو او کدا ځل هم اوربند کیږي او هیله ده چې دوامدار شي د جمهور رئیس په نوښت او د افغانستان د خلکو په غوښتنه دی چې زموږ نړیوال شریکان ورسره ملاتړ کوي هم د سیمې په کچه او هم په نړیواله کچه دا غوی ملاتړ ضروری دی او شته دی خو د اوربند ټینګېدو چې ټینګ شي او کنه د افغانستان خلک پریکړه کوي
د افغانستان
د چارو یو شمېر سیرونکي د امریکا لخوا وسلوالو طالبان سره د مخامخ خبرو وړاندیز ته په کتنې دا ګڼي چې کېدی شي طالبان به بیا د لوی اکثر په ورځو کې له افغان حکومت سره اوربند ته زړه ښه کړي د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د افغانستان د بهرنۍ چارو وزارت مامور او د سیاسي چارو کارپو وحید مجده هم وایي چې د اختر په ورځو کې د اوربند ټینګېدو احتمال شته دی
اوس خو البته مخکې خبره ده خو تر هغه ځایه پورې چې حالات نه معلومېږي د امریکایانو لخوا هم ډېر نرمښت ښودل شوی ده او دا د طالبانو لپاره کېدای شي د یو تشویقي بڼه ولري ځکه چې طالبان هم دا غوښتنه درلوده چې باید امریکا سره خبرې وشي امریکایان هم دا تمایل ښودلی ده نو زه فکر کوم چې تر دې حده پورې دا احتمالات شته چې په لوی اختر کې انشاءالله بیا هم لااقل درې ورځې اوربند وشي او دا احتمال ډېر قوي دی ځکه چې ډېر تغییرات لیدل کېږي په
هغه وید مجد امریکایي چارواکو طالبان ترمنځ د مخامخ خبرو په اړه د طالب وسلوالو د غبرګون د نه څرګندولو پاک لوي چې امریکا طالبان ته لا په رسمي ډول د خبرو وړاندیز نه دی کړی نو ځکه طالبانو په دې حق لا غبرګون نه دی څرګند کړی خو وید مجد ادعا کوي چې امریکایي چارواکو په کابل او نورو ځایو کې طالبانو لا سلو سره غیر مستقیمه خبرې کړي
هغه خبرې چې په کابل کې شوې هغه جدي نه و او بل اخر د قطر لخوا هم دا یو خبره وشوه چې امریکایان دغه سیګنال نه ورکړي چې موږ طالبان سره خبرې کوو په هر حال تر اوسه پورې رسمي توګه دا خبره یعنی نه ده شوې خو احتمال شته چې ډېر ژر دا یو کار وشي
د افغانستان د جمهور ریاست وایي وی چې د سولې خبرې به د افغانانو په مشرۍ او ملکیت سره کیږي ښاغلی چخانسوري وایي چې د افغانانو په مشرۍ او ملکیت باندې د سولې د خبرو پر مخ بیلو په برخه کې په نړیواله کچه 30% او په سیمه ییزه کچه 30% پورې اجماع رامنځته شوی ده ښاغلی چخانسوري ویل چې د اجماع هدف دا دی چې د افغانستان شریکان ګاونډیان سیمه نړۍ په ځانګړي ډول د امریکا متحده ایالات د سولې د خبرو د پیل لپاره د سانتیاګو په برابرولو کې افغانان سره مرسته وکړي
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2269 FM 3.15
قدرمن اوریدونکو په پاته خبرونه کې اداره پوښتنه لرو چې جنرال عبدالرشید دوستم سبا مازګر د انقره څخه کابل ته رسیږي د راتلونکي چهارشنبه په ورځ په پاکستان کې پارلماني او صوبایي انتخابات کیږي د نړیوالو مسایلو په باره کې هم رپورټونه لرو خو اوس پر اساس د رپورټ چې د سولې عالی شورا وایي د طالبانو سره د سولې د مخامخ خبرو د پیل د هڅو په لړ کې د افغانستان، سعودي عربستان، عربي متحده اماراتو او د امریکا متحده ایالاتو د چارواکو ترمنځ په روان اونۍ کې څلور اړخیزه غونډه جوړیږي د سولې عالی شورا ویلي دي چې د طالبانو سره د مخامخ خبرو د کېدو لپاره به په ټولو امکاناتو کار کوي نور تفصیل د کابل څخه د امریکا ژغ د خبریالي لیمینیازی په رپورټ کې واوري
د سولې عالی شورا د دارالانشا رئیس محمد اکرم خپلواک خبریالانو ته ویل چې هڅه کوي د ډیپلوماتیکو لارو څخه هغو هیوادونو سره د سولې په مسله بحثونه وکړي چې د ښاغلي خپلواک پر وینا د افغانستان په سوله کې رول لوبولی شي ښاغلي خپلواک وویل
پدې اونۍ کې سلور اړخیز ناسته د افغانستان، سعودي عربستان، عربي متحده اماراتو او د امریکا متحده ایالاتو ترمنځ جوړیږي. یو شمیر نور پروګرامونه چې د بهرنیو چارو وزارت او حکومت په ګډه ورباندې کار کوي، لمخې به ټول هغه شرطونه او تضمینونه چې طالبان یې وړاندې کوي او د مستقیمو مذاکراتو لپاره ورته اړتیا ده برابر کړي.
ښاغلي خپلواک وویل له طالبانو سره د مخامخ مذاکراتو لپاره له هر ډول امکاناتو څخه کار اخلي، خو ښاغلي خپلواک دا ونه ویل چې په دغه څلور اړخیزه ناسته کې به د دغو هیوادونو په کومه کچه چارواکي برخه واخلي. د سولې د عالي شورا د سرچینو د وینا له مخې ټاکل شوې دا ناسته به یا د سعودي عربستان په پایتخت ریاض او یا هم په کابل کې جوړه شي. د روان میلادي کال د مارچ په میاشت کې د دغو څلور هیوادونو د ملي امنیت سلاحکارانو په کچه د افغانستان او د تروریزم سره د مبارزې پر مسلو د خبرو لپاره د امریکا د متحده ایالاتو د واشنگټن په ښار کې یوه ناسته جوړه شوې وه. په دغه ناسته کې د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار محمد حنیف اتمر ګډون کړی و. محمد اکرم خپلواک په قطر کې د امریکایي چارواکو او د طالبانو د استازو ترمنځ د مخامخ خبرو په اړه، د امریکا د این بی سي تلویزیوني شبکې د راپور په اړه د یو خبریال د پوښتنې په ځواب کې وویل چې په اړه یې معلومات نه لري. ښاغلي خپلواک وویل دوی د طالبانو له قمندانانو سره په اړیکه کې نه دي، نو ځکه نه پوهیږي چې سره څه یې ویلي دي. د امریکا د این بی سي تلویزیوني شبکې د طالبانو د ډلې د سرچینو د راپور پر اساس د دغې ډلې د استازو او د امریکا د حکومت د استازو ترمنځ په افغانستان، قطر او متحده عربي اماراتو کې د لیدو کتو په اړه رپورټ ورکړی دی. د طالبانو استازو دغې امریکایي تلویزیوني شبکې ته ویلي چې د دغې ډلې استازو تر اوسه څو ځلې امریکایي چارواکو سره د قطر په پایتخت دوحه کې په یو هوټل کې کتلي دي. د سیاسي چارو شنونکي غفور احمد جاوید د دغې ناستې د اهمیت په اړه داسې وویل:
لومړی دا چې امریکا متحده ایالات په اوسنۍ جګړه کې نښکیز دي او د دوی ناسته ډېره مهمه او اړینه ده. دوهمه مهمه مسله دا ده چې سعودي عربستان یو له هغه هېوادونو څخه و چې په هغه وخت کې طالبان په رسمیت پېژندل. دریم، عرب امارات هم له پاکستان سره ښې اړیکې لري او هم هلته د لوړ پوړو طالب چارواکو ترې سوداګري یا مثلا د هغوی اړیکې د دې لامل کېدلی شي چې دوی د سولې په پروسه کې مهم او اغېزناک رول ولوبوي.
خو د سیاسي چارو یو بل شنونکی نظر محمد مطمئن بیا دغه ناسته د سولې په خبرو اترو کې مثبته نه ګڼي.
ولې په داسې وخت کې چې سعودي عربستان کې د اسلامي کانفرنس لخوا غونډه جوړه شوله او تر ډېره فکر کېږي چې پرې طرفه د افغان حکومت په ګټه او د طالبانو په زیان، ولې زه فکر کوم چې سعودي عربستان او امارات سولې په اړه باندې بی طرفه رول نشي لوبولی او هغه کېدای شي یو طرفه طالبان ورته وګوري. نو په دې اړه زه ډېر مثبت نه ګڼم.
د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس همدارنګه په نږدې راتلونکي کې د افغانستان او پاکستان د دینی عالمانو د ګډې ناستې خبر هم ورکړ. د سولې عالي شورا چارواکي وایي په افغانستان کې د سولې په اړه د علماو متفقه فتوا او په سعودي عربستان کې د بیلابیلو هیوادونو د سلو علماو پریکړه لیک د افغانستان په سوله او ثبات کې یو نوی ګام او تحول دی چې تر اوسه یې په اسلامي نړۍ کې ساری نه دی لیدل شوی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د ملي جنبش ګوند وایي جنرال عبدالرشید دوستم سبا مازګر د انقرې څخه کابل ته رسیږي. د دې ګوند د مرستیال په حواله دوستم د کابل له هوایي ډګر څخه صدارت ته ځي او هلته په خپل دفتر کې له خلکو سره ویني. ارک تاییدوي چې جنرال دوستم به بیرته د جمهور رئیس د لومړي مرستیال په صفت خپل کار پیل کړي. نور تفصیل د کابل څخه د امریکا ژغ د خبریال رحیم ګل څاروان په رپورټ کې واوري.
په ترکیه کې د یو کال نه د زیاتې مودې له تیرولو وروسته د ولسمشر لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم سبا افغانستان ته ستنېږي. د جنرال عبدالرشید دوستم او د ارک ترمنځ خبرې بشپړې شوې. د ملي جنبش ګوند مرستیال مولوي عبدالله قرلق امریکا غږ ته وویل جنرال عبدالرشید دوستم به سبا یک شنبه څلور بجې کابل ته راشي او ځانګړي مراسم به ورته نیول شوي وي.
بلې، شک نشته که په سبا کې کله چې به خیر خوبې راغلل بعد د پذیرایي نه وروسته بیا مستقیم ځي صدارت ته ځي. هلته خلق ټول دوستان هلته به حساب ټول شوي دي، هلته به خلق سره خبرې کوي.
جنرال عبدالرشید دوستم د ده او د احمد اشچی ترمنځ د قضیې له جنجالي کېدو را وروسته د 2018 کال د مئی په میاشت کې ترکیې ته د تداوی په پلمه لاړ. د جنبش د ګوند په وینا د ارګ او دوستم ترمنځ د خبرو په منځ کې مطرح شوي شرایط به وروسته اعلان شي. ولسمشر ماڼۍ هم د هغه راتګ تاییدوي. د ولسمشر ویان هارون چخنسورو یې وویل جنرال دوستم ته به په خاصو مراسمو کې هرکلی وویل شي او خپل کار به پیل کړي. هغه دا هم وویل حقوقي قضیه به یې عدلي ارګانونو لخوا پر مخ یوړل شي. د ولسي جرګې یو شمېر غړي که څه هم د جنرال عبدالرشید دوستم راستنېدل ستونزمن نه بولي، خو وایي چې د هغه او د اشچي ترمنځ حقوقي قضیه دې باید اواره شي.
حقوقی قضیه قانون شته، سارانوالی شته، باید بررسی وشي او په جدي توګه بررسی وشي. من هست یو افغان چې موږ ورته احترام لرو، بدون د دغه چې رئیس ماون اول د رئیس جمهور ده، احترام هست یو افغان لرو ورته چې موږ خپل افغان ورور ده. نو کده د چسر زیاتای کړی وي سارانوالی شته.
جنرال دوستم مسله چته کابل ته راستون شي د سولې پروسه کې به مثبت اغېزه ولري، مګر هغه کوم حقوقي مسله ده، هغه حقوقي مسله باید څېړنه وشي. د هغې کوم موضوع چې دی، دی باید عدلي او قضایي ارګانونه دا باید تعقیب کړي.
په خپل احمد اشتی تېره اونۍ له امریکا غږ سره په مرکه کې ویلي وو چې د جنرال دوستم راستنېدل او نه راستنېدل هغه ته مهم نه دي، بلکې ده ته مهم عدالت دی. د چنګاښ په 12مه د امنیتي ځواکونو له لورې د قیصار د امنیت قمندان نظام الدین قیصاري له نیول کېدو وروسته د جنبش د ګوند د پلویان لخوا لاریونه پیل شول او د دې ګوند لاریون کوونکو د دوستم راستنېدل هم غوښتي وو.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري. درنو اوریدونکو، د راتلونکي چهارشنبه په ورځ په پاکستان کې پارلماني او صوبایي انتخابات کیږي. د عامه افکارو له سرویګانو څخه څرګندیږي چې د کرکټ پخوانی کپتان او د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان له خپلو نورو سیاسي سیالانو څخه مخکې وي او شاید چې نوموړی به د پاکستان د صدر اعظم په توګه وټاکل سي. په دې باره کې د امریکا ژغ د خبریال ایاز ګل د رپورټ خلاصه تاسو ته سید سلیمان شال ولي.
د پارلماني او صوبایي انتخاباتو له پیل کېدو نه مخکې پاکستاني سیاستمدارانو یو پر بل باندې په پراخه پیمانه د ډګۍ او دوکې الزامونه لګولي دي او ډېر خلک په دې فکر دي چې د پاکستان قدرتمند پوز او نظامي استخبارات له خپل اثر او نفوذ نه په استفاده په ډیموکراتیکي پروسه کې ګوتې وهي او غواړي په هر شکل چې امکان ولري عمران خان دا ځلې د صدارت عظما په څوکۍ باندې کښېنوي. 25 کلن عمران خان چې د لندن د اکسفورد په پوهنتون کې خپل تحصیلات سرته رسولي وو، دا ځلې زیات خلک د انتخاباتي غونډو پر مهال د خبرو د اورېدو په خاطر راټولیږي او اکثریت یې ځوانان او تعلیم یافته طبقه تشکیلوي. د عامه افکارو د معلومولو د یوې تازه سروې پر اساس فکر کیږي چې د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف ګوند په پنجاب کې د معزول شوي صدر اعظم مسلم لیگ ګوند نه لږ شاته دی، خو د پاکستان د پیپلز ګوند نه مخکې شوی دی.
I have ever been prepared. My party has ever been
داد عمران خان غږ دی چې په انګریزي ژبه له امریکا غږ سره خبرې کولې. ما د انتخاباتو لپاره دا ځل خپل ځان داسې چمتو کړی چې د تیرو دوشتو کلونو سیاسي مبارزې په دوران کې مې نو چمتو کړی. فکر کوم چې زموږ د کامیابۍ چانس دا وارې زیاتی. عمران خان وایي که انتخابات یې وګټل په دولتي ادارو کې به د فساد او رشوتخورۍ او د غربت په خلاف مبارزه کوي، تعلیم او روغتیا به بهتره کی او پاکستان به د هغه پویانه په یو اسلامي فلاحي دولت باندې بدل کی. وروسته له هغه چې د پاکستان سترې محکمې تیر کال پخوانی صدر اعظم نواز شریف د رشوت خورۍ او له دولتي پیسو نه د غلا په جرم له قدرت نه ګوښه کړ، د عمران خان بخت او طالع بیداره شوه. نواز شریف او د ګوند انډیوالانې عمران خان د خپلو سیاسي غرضونو د حاصلولو په خاطر له پوځي استخباراتو سره په ملګرتیا او په دسیسازۍ کې په برخه اخیستو تورن کړی. عمران خان د جمعې پر ورځ سوات درې د شانګله په ځله کې د انتخاباتي مبارزې په دوران کې امریکا غږ سره په خبرو کې د نواز شریف او د هغه د انډیوالانو لخوا لګول شوي تورونه رد کړل.
and then eventually he's got convicted of
corruption. نواز شریف نوم د پاناما په دوسیو کې راخاره شو او د میلیارډونو ډالرو سرقت او غلا په جرم بل اخره د احتساب محکمه په محبس کې واچو. هغه اوس کوشش کوي چې خپل خیانت پړه د پوس په غاړه واچي او څنګه چې ما په هغه باندې په محکمه کې عریضه کړې وه او دعوا مې وګټله غواړي داسې وانمود کړي چې ګواه کې د یوې پټې توتیې او سازش په نتیجه کې نوموړی په دغه بده ورځ اخته شوی په دې فکر دی او فکر کوي چې زه په دغه توتیه کې شامل وم. د پاکستان د پوس قمندانان هم د نواز شریف الزامونه نه مني خو یو شمېر مستقل څېړونکي بیا په دې عقیده دي چې د پاکستان د پوز مشران د یوې سیاسي برنامې له مخې کوشش کوي چې عمران خان رامخې ته
کړي.
دا د پاکستان د بشري حقوقو د کمیسیون د یو غړي آی اے رحمان غږ دی چې وایي انتخابات دا ځلې زموږ په تاریخ کې تر ټولو شدید او ډېر ناپاک انتخابات دي او جدي تشویش لرو آزاد او شفاف به سرته ورسیږي او که نه. د پاکستان د بشري حقوقو د کمیسیون غړي حنا جیلانی هم له امریکا غږ سره په خبرو کې د آی اے رحمان خبره تصدیق کړله او ویل
وی بیلیو دټ د پولیټیکل انجینیرینګ دټ هاز بین
د انتخاباتو د نتیجې د بدلولو په خاطر د ځینو طاقتونو پټې توتیې او پولیټیکل انجینیرینګ یا د سیاسي سازشونو لړۍ دوام لري. خو سره له دې چې پر عمران خان باندې په یوې پټې دسیسې کې د ګډون تورونه لګول کیږي اصلا ډېر پاکستانیان خصوصا ځوانان په دولتي کچه د رشوت خورۍ او اداري فساد په خلاف د هغه د دوامدارې مبارزې له امله ورته راجذب شوي دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 3.15 د انټرنټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
د امریکا غږ آشنا رادیو ده. ملګری ملتونه اندیښنه لري چې د حدیده په ولایت کې جنگ زور اخیستی دی. د جنگ په نتیجه کې کېدای سي دغه بندر وتړل سي. دوی خبرداري ورکړې دي چې دا به د میلیونو وژو خلکو لپاره یوه فاجعه وي. خبریالی لیزا شلاین په دې باره کې له جنیو څخه دا راپورټ رالېږلی دی.
د څه باندې درې کلن جنگ یمن د خاطې په څنډه باندې ودرولی دی او څه باندې 8 میلیونه وږي خلک د ژوندي پاتې کېدو لپاره په بین المللي مرستو باندې متکي دي. اکثره خواړه او نورې ضروري بشري مرستې د حدیده بندر له لارې امن ته رسیږي. د اوس لپاره دغه بندر پرانستی دی مګر د نړیوال خوراکي پروګرام د ادارې نطاق بیتینا لوشر امریکا غږ ته وویل د دغه ستراتیجیک ښار په شاوخوا کې جنگ ضروري مرستې د خطر سره مخامخ کړي دي. لوشر خپلې خبرې ته دوام ورکوي او وایي
We are continuing to provide emergency rations to the people fleeing the violence and we are making sure that wheat and other food stocks are available. We are concerned that the upsurge in the fighting in Hodeidah could lead to 1.1 million people being either displaced or trapped within Hodeidah. That's the concern that we have.
منګ هغه خلکو ته استراري مرسته رسوو چې له تاوتریخوال نه تختی او منګ دې ډاډ ورکوو چې غنم او نور خواړه په ګودامونو کې موجود دي. منګ اندېښنه لرو چې په هدیده کې د جنگ پراخېدل به 1.1 میلیون خلک بې ځای کړي یا به په هدیده کې بند پاتې شي. منګ په دې باره کې اندېښنه لرو. ملګرو ملتونو راپورټ ورکړی دی د جون د میاشتې 12 نیټې نه را په دیخوا چې په هدیده کې جنگ پیل شوی دی. تقریبا 50,000 یمنیان امبیزه شوي دي. په دغه راپورټ کې راغلی دی چې امن په نړۍ کې ډېره بده بشري ستونزه ده. د 2015 کال د مارچ د میاشتې نه را په دیخوا چې د سعودي عربستان په مشرۍ د حکومت په ملاتړ په حوثي یاغیانو باندې بمباري پیل شوله څه باندې 10,000 تنه وژل شوي دي او رپورټونه وایي په دغو حملو کې اکثره ملکیان وژل شوي دي او څه باندې 2 میلیونه کسان بېزه شوي دي. د امن لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازه مارتین گریفت په جنگ کې د شاملو خواو سره خبرې کوي چې په ښار او د هدیده په بندر باندې د حملو مخه ونیول شي. رپورټونه وایي د پیشنهاد کړی دی چې ملګري ملتونه غواړي په ښار او دغه بندر کې د سولې په ټینګولو کې رول ولوبوي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
د سو خبرونو سرخط واوري د سولې عالی شورا ویلي دي چې په روانه هفته کې د سولې په حق لا سلور اخیزه غونډه کیږي. د ملي اسلامي جنبش ګوند وایي وطن ته د جمهور رئیس داول ماوین جنرال عبدالرشید دوستم د بیرته سنیدو لپاره تیاری نیول شوی دی. د غزنی د ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې دغه ولایت د رشیدان د ولسوالۍ د امنیت د قمندانۍ سرپرست بیګا د طالبانو په برید کې وژل شوی دی. یوه بین المللي مؤسسه چې د ژورنالیستانو د حقوقو دفاع کوي په پاکستان کې د پارلماني انتخاباتو نه مخکې هغه شرایط مطرح کړي دي چې مطبوعات ورسره مخامخ دي. د ایران ستر روحاني مشر آیت الله علي خامنه ای وایي څرنګه چې واشنگتن د اعتبار ور نه دی نو دا به ښکاره غلطي وي چې مذاکرې ورسره وشي.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. ستاسو ټولو څخه مننه چې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوریدئ.